ای خبرونه ده نن په افغانستان کې پر روانو جګړو په تیریبیا پر هدفي وژنو بحث کوو. اوس په افغانستان کې غرمې 12:00 بجې شوې. یو ځل بیا په مو کړی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ده.
په کندوز کې د تیرې شپې په جګړه کې 11 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس وایي تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته 11 مړي او 8 ټپیان راوړل شوي دي چې تقریبا ټول ملکي وګړي دي. سپینې ماڼۍ له طالبانو او د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي دي چې خپله انرژي د افغانستان پر سوله او ثبات مصرف کړي. د افغانستان دفاع وزارت د نیمروز ولایت لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والي عبدالخالق د وژنې ادعا کوي او وایي چې نوموړی له خپلو 14 وسلوالو سره په زرنج ښار کې په هوایي حمله کې ووژل شو. د برتانیا او امریکا حکومتونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې له افغانستانه ووزي. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د امریکا پوځ او د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د برید مسؤول بللی. د امریکا پوځ وایي داسې شواهد یې راغونډ کړي چې په عرب سمندرګي کې د تیلو پر بیړۍ د ډرون الوتکې برید شوی او دا الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. او تمه ده چې په متحدو ایالاتونو کې نن د سترګز د موټر سایکل ځغلولو د کلنی فستیوال شاوخوا 1,00,000 ګډونوال په جنوبي داکوتا ایالت کې دمه وکړي. د جشن د کووید-19 ناروغۍ د احتمالي خپراوي ویره زیاته کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
درې تنه داسې مهال ونیول شول چې له افغانستان څخه د باندې هیروین قاچاق کول. یو نفر چې غوښتل یې 1 کیلو او 56 ګرامه هیروین چې په سفري باکس کې پټ ایښي او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې اندونیزیا ته قاچاق کړي پولیسو ونیو. له داسې خطر پوښتنو ګرویګونو وروسته د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د دې ډلې مشر هم ونیول شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو وویل 2 نفره نور چې تر 4 کیلوګرامو ډېر هیروین په خپلو جامو کې پټ کړي او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي په حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. په تخار او ننګرهار ولایتونو کې نږدې 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار پولیسو تر 10 کیلوګرامو ډېر چارج چې په یو ریکشا کې پټ ایښودل شوي او په پام کې و چې د دې ولایت یوې ولسوالۍ ته قاچاق کړل شي په جلال آباد ښار کې ونیول. دغه ډول د تخار ولایت سرپرست امنیه قومندان شمس الحق سادات ازادي راډیو ته وویل چې په تالقان ښار کې یو تن داسې مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه اندازه هیروین د ښار ته قاچاق او پر معتادینو باندې وپلوري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د محکمو لخوا 10 تنه په مجازاتو محکوم شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه یي موادو د 10 قضیو د څېړلو په تړاو 10 تنه په مجازاتو محکوم کړل. په دوی کې 3 نفر ابتدایي محکمې وویشکله او نور یې د استیناف محکمې لخوا د بند په بیلابیلو مجازاتو محکوم شول. د دې مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ویل چې له محکوم شویو اشخاصو سره 19 کیلوګرامه هیروین، 6.1 کیلوګرامه چرس، 4,540 لیټره شراب او تر 8 کیلوګرامو ډیره ښکانی وشوي وه.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
عمر معتادین اثر گذشته
په تیری وکال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی.
یو بل راپور کې به مو د مسودی په نوم د یوې روغې شوې معتادې مېرمنې له حال څخه خبر کړو.
زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله.
دا چې د نشه یي ګولیو له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لومړنۍ مرستې وشي، په دې اړه له ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
دا که ډیر وخت تل شي د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتوي، انسان خوب ته نه پرېږدي.
د فردوس په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې زما له لاسه مړ شو.
زما د لاسه پلار مړ شو، مور مې قلبي مرض پیدا کړ، ابل مور مې قلبي مرض پیدا کړ.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لري شوي، بل موټر کله پیدا کی؟ دا توکل په خدای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د تیر شمسی کال له وروستیو میاشتو څخه رانیولې بیا تر دې مهاله په هرات ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی. په هرات کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې معتادین ډېر شوي، خو بیا هم په روان شمسی کال کې له هرات ښار څخه د معتادینو راټولولو پروګرام ته پام نه دی شوی. د هرات د ولایتي شورا غړي بیا هغه اړوند ادارې په بېغوري تورنوي چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي چې په ښار کې د نشیانو ډیروالی خلک اندېښمن کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
هرات افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بهرنۍ هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاقو لاره بلل کیږي، ځکه نو په دې ولایت کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د دې ولایت پر اصلي معتادینو سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو زرګونه معتادین هم د هرات پر واټونو شپې او ورځې تېروي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول محمد عارف وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی، ځکه خو په دې ښار کې معتادین ډېر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
عمر معتادین اثر گذشته
په تیر یو کال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. حکومت پر روان کال کې د معتادینو راټولولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي کړی. په تیرو کلونو کې به مو په کال کې معمولا یو یا دوه پروګرامونه درلودل چې معتادین به مو له ښار څخه راټولول، خو د ځینو دلایلو له مخې مو په روان کال او ان دا چې د تیر شمسي کال په وروستیو میاشتو کې مو هم د معتادینو راټولولو پروګرام نه درلود.
د هرات خلک داسې مهال بې سرپناه معتادینو څخه سر ټکوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو په سلو کې د اتیا کموالي خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر دې وروسته به د معتادینو د درملنې لګښت له عادي بودیجه څخه ورکول کیږي. د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نشي موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل سوی چې بیروزګار ځوانان د نشي موادو د مافیایي ډلو په لومه کې ونښلي او معتاد سي. دوی له خلکو څخه غواړي چې په خپلو سیمو کې د نشي موادو د خرڅلاو او دا ډول د نشي موادو د خرڅونکو پر ضد په مبارزه کې له حکومت سره مرسته وکړي. د هرات ولایتي شورا غړي عبدالرحمن مرادی بیا له نشي موادو سره مبارزه کوونکي ادارې په بېغوري تورنوي. دوی وایي چې په هرات کې د معتادینو ډیروالی د دې ښار روغ ځوانان هم نشو ته هڅولي دي. که د معتادینو راټولولو ته پام ونه سي نو د هرات خلک به له لوی ناورین سره مخ سي.
د هرات ولایت بزګرو د کوکنارو د ورک کیدو لپاره د زعفرانو کښت ورکړ، ولې له بده مرغه تاسې وینئ چې معتادین د هرات ښار د واټونو پر ګلدانونو ناست دي او نشي کوي، چې هم د هرات د خلکو حیثیت ته زیان رسوي، هم د ښار ښکلا خرابوي او هم د کورنۍ ترمنځ د جلاوالي سبب کیږي. له بده مرغه ځوانان چې زموږ کاري ځواک دی زموږ له لاسه وځي. داسې یو اقدام چې په ښار کې باید معتادین ونه اوسېږي له بده مرغه نه لی شوی.
د هرات عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې 15,000 بې سرپناه معتادین اوسېږي، چې اوس مهال د دې ولایت د درملنې په 13 مرکزونو کې یوازې د 600 معتادینو درملنه کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
د زهرو کاروان پا دی خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس مو د مسعودی په نوم د یوې مېرمنې له حاله خبره وو چې تازه یې نشه پرې ایښې، عادي ژوند ته راګرځېدلې او د خپلو اولادونو پالنه کوي. مسعوده وایي چې د اعتیاد د دورې خاطرات یې ځوروي، خو دا هڅه کوي چې تیرې ترخې خاطرې هیرې او ډېر وخت له هغو معتادو مېرمنو سره تیر کړي چې د نشې په پرېښودلو کې دې ته اړتیا لري. د ښځینه معتادینو د سلبستریز روغتیایي مرکز ډاکټرانې وایي چې مسعودې تر رغېدلو وروسته په دې مرکز کې په خپله خوښه له معاش پرته کار پیل کړ، خو اوس له دوی سره رسمي کار کوي. زموږ همکار د مسعودې د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو.
مسعوده له هغو معتادانو څخه ده چې څو کاله د نشو درد ځورولی او په دې وروستیو وختونو کې نشه پرېښې ده. دا وایي چې خپل میړه په نشو اخته کړه، خو د ښځینه معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې تر 15 ورځو بستري کېدو وروسته درملنه وشوه او بیرته عادي ژوند ته راوګرځېده.
زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله، زه هم راغلم او دلته مې علاج وشو. یو څه موده مې په خپله خوښه له معاش پرته کار وکړ. وروسته ډاکترانو لارښوونه راته وکړه چې دلته وظیفه اجرا کړم او د خپلو اولادونو لپاره یوه ښه مور واوسم. پرېکړه مې وکړه چې ښه شم او د خپلو اولادونو پالنه وکړم.
مسعوده له هغو لسګونو معتادینو څخه ده چې د نشې پرېښودلو کلک هوډ کړی و او د همدې کلک هوډ په مټې وکولی شوی چې عادي ژوند ته راوګرځي او د خپلې کورنۍ پالنه وکړي. د مسعودې په اړه ارواپوه مرسل احمدي وایي چې مسعوده اوس له روغتیې پلوه بشپړه روغه شوې او د یو سالم انسان په توګه خپل مسؤلیت ادا کوي.
وخت روز به روز ما وضعیت روحی و جسمی شه
کله چې موږ جسمی او رواني حالت لیده چې ورس په ورس جوړیږي او خپلې هم خوخه وچه جوړ شي. تر جوړېدو وروسته یو غوښتل چې دلته وظیفه ولري. موږ هم همکاري ورسره وکړه چې پر خپل کو ودرېږي.
مسعوده د صفایي ترڅنګ له آشپزانو سره هم د خوړو په ویشلو کې مرسته کوي. د دې روغتیایي مرکز آشپزه آیله هم د مسعودې له کاره راضي ده او وایي چې دا خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ادا کوي.
مسعوده جان دلته لومړی د ناروغ په توګه بستري وه او وروسته وظیفه ورکړل شوه. دا ناروغانو ته ډوډۍ او چای وروړي، لوښي او دسترخوان ټولوي. دا ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دي.
مسعوده ډیر وخت له معتادینو سره تیروي او کله کله له معتادینو سره د زړه خواله هم کوي. په دې ډول هغوی خوشاله کیږي او باور کوي چې نشه پرېښودل کیدی شي. د دې روغتیایي مرکز یوه معتاده هوا وایي:
دیوب د مکومه کده
زمون سره ډیره مرسته کړې ده. تلې د زړه خواله را سره کړې ده. وای هي سندخنه مکوي جوړې کی تل مونږ ته پام کوي.
دغه متوجه مو صبر حل.
ارواپوهان وایي چې د هدف ټاکل او کلک هوډ درلودل انسان په لومړي پړاو کې ژوند ته هیله مند کوي او وروسته همدا هیله مندي د دې سبب کیږي چې انسان له خپلو هیلو سره بوخت پاتې شي او بیرته په نشو ناخته کیږي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نشو په پرېښودلو سره د مسعودې هیلې پرسوي.
نشه یي مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مایشه د بدیل سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی. چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر کې د تصفیه کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد په 13 بیا ټابلیټ کا ګولې د انسان بدن ته ډیر زیان لري، خو که پر یو وخت ډیر وخوړل شي انسان وزنی. دا چې د نشه یي ګولې له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لمړنۍ مرستې وشي، په دې اړه مې د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشئی موادو په تیر بیا ټابلیټ کا ګولیو استعمال په کوم حالت کې انسان ته ډیر زیان لري؟
اصلا که ټابلیټ کې راواخلو په افغانستان کې دا ډیر مواد یو ګډول ده. په افغانستان کې دا د مخدره توکو او جرایمو یو بخش دی د یون د خوا څخه. هغوی دا تثبیت کړی ده چې په افغانستان کې چې کومه ټابلیټ کې پیدا کیږي په دې کې زیاته برخه شیشه یا متامفیتامین شامل دي. خدا که اول زل دپاره ډیر وخت سیده اوبردوز کیږي، انسان کوما ته حتی د مرګ سبب کیږي. یا که یو معتاد احتیاط پریږدي، بیا که دوی دغه مواد واخلي، دا که ډیر وخت سی د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتوي، انسان خوب ته نه پریږدي، او کله کله که بیا بیخي د اندازې څخه زیات وخت سی انسان بیخي کوما ته وړي او د مرګ سبب کیږي.
په کوم عمر کې انسان ته د ټابلیټ کا استعمال ډیر زیان لري؟
عموما ټابلیټ کا شده دا هغه کسان استعمالی چې عمرونه د 19 څخه د 20 کلونو ترمنځ، هغه خلک چې ډیر عمر لري یا ډیر کم عمر لري هغه ډیر ژر متاثر کیږي، ډیر ژر اوبردوز کیږي او ډیر ژر د مرګ سره مخامخ کیږي.
هغه کسان چې د ټابلیټ کا ګولیو د استعمال پر مهال له بد حالت سره مخامخ شوي دي، مخکې تر دې چې ډاکټر ته ولاړ شي، کورنۍ یا خپلوان یې څه ډول مرستې ورسره کولی شي؟
دو حالت لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکات شی به کولی سي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کوما ته نه کللی، حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ته ورته واچول سي، استفراق ور باندې وکړي، یا مخو لاسو پښو ته اوبور وشیندل سي چې دی یو څه تابعداره سي. او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو سي او نږدې سنټر ته انتقال سي. او بل هغه کسان چې دوی د کوما په حالت کې، هغوی ته یو وضعیت ورکول کیږي، داسې ستونې ستخ به پرې بسل سي او د مری بیکات نه یې د تنفس لاره به خلاصه یي. په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او یو نږدې سنټر ته به انتقالوي.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهېږي چې بد حالت کې دی، هغوی خپله څه کولی شي؟
هغه د نږدې قریبان سره باید تماس ونیسي، د دوستانو سره تماس ورسي، د ګڼې ګوډې ځای ته ورسي، خلک په ځان خبر کړي زما وضعیت خرابه دی، زه خرابېږم، ما یو ځای ته انتقال کوي. په دغه شکل باندې کولی سي چې د مرګ سره وژغورل سي او یو صحیح ځای ته ورسول سي، او یا کلینیک یا شبخانې ته ورسول سي.
ځینې خلک د ټابلیټ کا ګولیو تر څنګ نورې نشې هم کوي، دغه نشې ټولې پرې وځای باندې کوي. د ګڼو موادو استعمال د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنۍ کوي؟
دلته لومړنۍ مرستې ډېرې ټکنۍ کیږي. خلک نه پوهېږي د سره څه وکړي، کوم وضعیت ورکړي، استفراق ورته ورکړي، نیکې ور یا مریض باندې اوبه واچي، نه واچي، خوب ته پرېږدي کې ویښ وساتي. حتی موږ طبي ډاکټران چې موږ په دې بخش کې کار کوو، موږ د ډېرو مشکلات سره مخ کړي یو. دا مختلف مواد مختلف رقم اعراض و علائم لري. دا مثال په توګه کچیر یو چا ټابلیټ کې خوړل، هغه استیمولانټ دی، هغه دایم ویشي، خوب ته نه پرېږدي. او کچا الکول اخستی یا هیروین اخستی، هغه دنګ حالت لري، یا پرسنل کټیبي سلا ډیپریس حالت لري. نو دا لومړنی مرستي او مستې دي ټول مرستي د مشکلات سره مخ کړي دي. هغه کسان چې ملټیپل ډراګ یا مختلف نشې توکي استعمالوي، د دوی تداوی، تشخیص او لومړنۍ مرستې ټول ټکنۍ کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه کول د انسان پر اعصابو څنګه وړاغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بد اغیز لري، او خپل هغه کم مواد چې د دوو عصبي حجرو ترمنځ پیامونه انتقالوي، د هغو په کړو وړو باندې نشي توکي بد اغیز لري. کیدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکوند، بالکل نه ځان پیژني، نه ټولنه پیژني. خصوصا په دې کې چرس خودلی دي، چې کله چرس سره څوک استفاده کوي، نسبت نورو خلکو ته 4-5% د دو امکان دا ده چې په شیزوفرینیا یا سکیزوفرینیا یو ناروغي ده په دې اخته شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1200 شپږ نیوي منځنۍ چپوخ پرېږي، او اوس ته خاطري وارده د لغمان ولایت فردوس له دریو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د یوه ملګري لخوا په نشو اخته سو. فردوس وایي چې پلار مې زما له لاسه د زړه په ناروغۍ اخته او بیا مړ سو. دا چې فردوس ولې معتاد سو او نشې یې پر ژوند نورې کومې ناوړه اغیزې کړې دي، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما مخکې چرس وهل نامرد انډیوال د لاسه یو کیلو چرسو کښې راته پوډر ګډ کړي و، ته یې ماته راوړل، دا تا ته ما توفه راوړې دي. دا چرس مې واته میاشتې ووهل، بعد هغې چې دا چرس خلاص شو خپله لاړم، نور چرس مې د بل ساقي نه واخیستل. چې هغه چرس مې وویل د تی په ځان مې درد راغی، دتی حوصله شومه ټوله رانه لاړه. د ما همسایه و هغه چې د غیما کوارې ته وکتل، والکه ته خو زما ته معتاد غوندې ښکارې، ته ونې ته یودم ووه ته به خامخا جوړ شي. ما چې هغه یودم ووهه زه بېرته جوړ تیار شوم. په همدغه په حساب باندې زه په دې پوډر ته راغلم. ډېره لاله هندي مې ورکې وکتله. ما د لاسه پلار مړ شو، مور مې قلبي مرض پیدا که، ابل مور مې هم قلبي مرض پیدا که. دغه عمل خو داسې هغه ده چې یو پېرې دې ووهل، بعد هغې ته کشش پیدا کوي انسان ته. مور ته دې بې اعتبار کوي، پلار ته دې بې اعتبار کوي، جامې ته دې بې اعتبار کوي، خپل مال ته به پخپله غلی. یو ورځ په غلی مردان کښې پروت وم، باران راباندې ورېده، دوه متره غوندې پلاستیک و. دا پلاستیک مې د ځان نه سره چاپېر کړ. زه په خټو کښې همداسې پروت وم، یو کباړي تېرېده، ما ته یې وکتل، ویو ځوانه ولې په دې حالت کښې پروت یم؟ نه ګورې زه پوډري داسې پروت یم. هغه موبایل راکړه. مور ته مې زنګ ووه، ماله مورجانې وی چېرته یې؟ ماله داسې ځای کښې پروت یم او په داسې وضع یم. موټر ته چې زه روپۍ څه چې لس زره مورکې ما نه راوړي تا خواته. مور مې وویل کوم ځای کښې وایي؟ زه دا درغلم درځمه درپسې. مور مې چې راغله چې تا وکتم، فشار یې جګ شو. مور مې وولېده، دونه حوصله ما کښې نه وه چې زه خپل مور پورې ځان ورسوم، خپله دا مور دا ونیسم، لږ اوبه پرې واچوم، لږ په حال راشي. یو څو ساقیانو راغله، لږ په مخې اوبه ورته واچول، اوبه یې ورکړلې. موټروان ته مور زه روپۍ مې ورکولې، زه یې نه بوتلم. اخرې ځای تې دلته بل انډیوال مې و، هغه عملي نه و، هماغلته داسې تېرېده. هغه باندې مې مور غږ وکړه، هغه پېژندم، مور مې پېژندم، سیم وم. ته څه چل وکړه؟ په دغه چوک کښې دغه تیار کالي خرڅېږي، یو جوړه ماته راوړه، تور کالي راته راوړه، دغه یې راته واخوستل. مخې راته پټ کړه چې دا توروالی او د هغه ونه ګورې څوک. ته کور ته چې راوستلم، دې مور مې درې څلور سطله سرې اوبه ګرمې راته نیولې او زه یې پاکولم، پاکېدلم نه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر کرایه کوي او له خپلې کورنۍ سره له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي، خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ وزل کیږي او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د دې پیښې علت څه دی، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم سلام. ستړی مو شي
استاذ جانه؟ تر جلال آباد پوره په څو ځې؟
دربسته ځي.
هو دربسته ځو.
بس زه روانۍ راکړه کنه.
ښه سمه ده، خو یو شرط لرو، هغه دا چې زموږ په خوښه به ځې.
پوه نه شوم، څنګه ستاسې په خوښه؟
ما ویل دا ښځې او ماشومان را سره دي، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروې.
بېغمه اوسه باداره، بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباده پورې بیخي ستا وي.
بس خیر اوسې استاده، ښځې روخې زه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کښېني، ټول په سیټو کښې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو.
هلته زه کښېنم.
ځای په ځای شوې په خیر؟
و ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پادره تا دې اولادونه دي؟
هو اولادونه مې دي.
په جلال آباد کښې کار لرې که څنګه؟
هلته مې ورور اوسېږي، د زوی واده یې دی، هغه واده ته روان یم.
ښه اوس پوه شوم.
استاذه څه کوې په موټر کښې؟ د چرسو سګرټۍ وهې؟
سګرټۍ خو زه خپله وهم، تا ته خو یې نه درکوم. ته څه مشکل لرې وروره؟
څنګه ما ته مشکل نه دی، په نشه کښې موټر چلول خو ډېر خطر لري. که خدای مې کړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یاره باداره ډېر ډارن سړی، زه دا لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم. ته مې وینې چې هېڅ بالا هم نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي منګی هره ورځ نه ماتېږي. په نشه کښې څوک په ځان نه پوهېږي، هم به ځان تباه کړي هم به مونږ.
یار اگر اختیار درتا وایم نو تر تو چې می سیګریټه نه وی وهلای بیخی موټر نشم چلاولای نو نو ستا خو خده اورورا
کانو چې داسې ده موټر ودارو مخستا سره هیڅ نزو
اخا چې ستا خو بدیګی نه وی تکم دا ده سیګریټه به مرکم نور څه وای او شاله شوی
بس خیر وسی
خا ما خو استاد خبره و مناله اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څکلی که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږی یم که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم
سړیه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو دا خو چرسی دی داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډې لرې شوي یو بل موټر کله پیدا کیږي ځه توکل په خدای اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګریټۍ نه څښم
دا دے راغلم بادارا زب یو زل دا دا موٹر ٹیرونه هم لگو گورم بیا بو نوزو لخیره
و سریا دی موٹروان تا دی پام شو کنا سرگی تکی سریوی لکه چی دی دوڑی پا پلمای خدی چر سوهلی دی
نپویگم زما ور تا هیچ پام نو
دا دے اوز بو نوزو لخیره سرا دعاو که دی خیره
استاد موټر لک قرار چلاوا ولی دوبره بیړه لری
ور او سړی مخ کې دی هم زما سور خراب کړو تا ویل چې چرز مو وه ستاله خاطر مې په هوټل کې سیګریټ وه اوس بیا را ته وایي چې موټر قرار چلاوا خو نو ستا مزدور نه یم
څه شی سیګریټ دې وه
هو سیګریټ مې وه ما ویل بیا په لاره کې د سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پر ځای مې دوه سیګریټیان ووهل موږ له سیګریټي پرته کله ژوند کولی شو
وسړی یاد ته وایې چې څومره موټر تیز چلایې
استاذه دا څه کوې مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په ارامه وچلوه دا څه کوې وژنې مو
مه ډارېږه نه مرې
استاذه ته ولې په خبره نه پوهېږې وایې موټر په ارامه وچلوه
آرام نه کیږي اور دا لس کاله ز همداسې موټر چلاوم پرېږد چې خپله ډریوري وکړو په غلط کراز مې خفه مشه ناوخته کیږي د اشنا دیدن ته ځم ناوخته کیږي د اشنا
وسړیا دا پوکه ولې دومره تیز چلوي موټر
و خلکو هله راشه چې موټر څه بشو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بېچارهګۍ مړه ده تو ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوند مې خو مرګ ښه و مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خو وران شو خدایه ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
والله بلا چې پسنا کوری جران وي سلام چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود